طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د دولسمې دورې د خوانیز پروګرام قدرمنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي تاسو به ټول جوړ یای او د نن خوانیز پروګرام لپاره به حاضر یای. دا د یو ځل بیا ستاسو لپاره نوی درس وړاندې کیږي او د نن ورځې په نوي درس کې به د وریو التهاب یا جنجیوایټس په همدې موضوع باندې به را سره وپوهیږئ. ټول محصلین دریمه صفحه پیدا کړئ. عنوان دی د وریو التهاب یا جنجیوایټس. په تیر پروګرام کې د ډډ غمبوري یا مومس په هکله وپوهیدئ. د هغې پیژندنه، علتونه، نخ نیخانه، تشخیص، درملنه، مخنیوای دغه ټولو برخو باندې خبرې وشوې. په نن درسي پروګرام کې یوه بله مهمه ناروغي چې تر ډیره پورې خلک ورسره مخ کیږي هغه د وریو التهاب دی یا د وریو خرابیدل دی یا په اصطلاح د وریو دردناکیدل دی. وری درد پیدا کوي. پنن پروگرام کې د وریو التهاب لمړی پیژنو، علتونو باندې خبرې کوو، انځورونو کې تشریح کوو، د ناروغي څه ډول رامنځته کیږي او کومې نښې نښانې لري. که چیرې وری په التهاب اخته شي، ناروغ موږ څنګه پیژندلی شو چې د دې وریو التهاب دی؟ کومې نښې نښانې به ولري؟ تشخیص یې څه دی؟ درملنه او مخنیوی. د وریو التهاب دا هم د هضمي سیستم اړوند یوه ناروغي ده او د ناروغي ته جنجیوایټس وایي. ډیر مخکې تاسو ورسره بلد یا یعنی د دې اصطلاح سره بلد یای. حتی په لومړنیو ابتدایا دورو کې تاسو د وریو التهاب لپاره همدغه کلمه لوستې وه چې جنجیوایټس ورته وایي، خو اوس یې ځای دی هر اړخیز پوهیږو. لیکل شوي دي د وریو التهاب یا جنجیوایټس. د وریو التهاب عموما د باکتریاو د ځای پر ځای کېدو له امله رامنځته کیږي. د وریو التهاب د باکتریاو د ځای پر ځای کېدو له امله، یعنی په وری کې باکتریاوې ځای پر ځای کیږي، د دې له امله رامنځته کیږي. که چیرې د دې ناروغۍ لپاره پر وخت درملنه وشي، نو ناروغ ژر رغیږي او که درملنه وځنډیږي، نو د غاښونو د خورېدو او لویدو سبب کیدای شي. یعنی هدف دا دی که چیرې د دې ناروغۍ لپاره موږ په وخت درملنه وکړو، ډېرې په آسانۍ سره رغیږي. خو که درملنه یې ونه شي، شاید غاښونه سست شي، یعنی دغه وری دا وپړسیږي، خراب شي او بالاخره هغه کوم استقامت یې یا کلکوالی چې غاښونو ته ورکړی دی، هغه کلکوالی کمیږي او بالاخره غاښونه سست پاتې کیږي، غاښونه خوریږي او بالاخره کیدلی شي چې غاښونه ولویږي. راځئ لومړی انځورونو کې جنجیوایټس ګورو. درې انځورونه دي. پورتنی انځور کې چپ طرف برخه کې نارمل ګمز دي، یا هیلتی گامز. هیلتی معنی صحت مند، یعنی کله چې صحت لري ناروغي پکې نه وي. تاسو ګورئ وری په دې ډول ښکاري، کوم غالب سوروالی پکې نشته دی، یعنی سوروالی پړسو پکې واضح نه لیدل کی. ښي طرف انځور کې جنجوایټس یا هغه وری دی چې التهاب یا په التهاب اخته دی، او تاسو ګورئ چې د وری سوروالی کړی دی. او د دې لپاره چې تاسې د دې وریو په التهاب باندې ډیر ښه پوه شئ، معمولا تاسې هغه ساحه ګورئ چیرته چې شونډې د وری سره وصل کیږي، یعنی د داخل طرف کې شونډې د وری سره وصل کیږي. ګورئ که دغه شونډه بهر راکش کړو، په کوم ځای پورې چې دغه شونډه وصل ده، یعنی د شونډې بیخ دا چې په کوم ځای پورې خاخته، په دې ځای کې دغه سوروالی ډیر غالب وي، یعنی ډیر بارز وي، ډیر واضح وي، او دغسې خراب شوی غوندې وي. معمولا دغه حالت ډیر عام دی، یعنی که چیرې تاسې یوازې د وری هغه برخه ګورئ چې غاښونه پکې وصل دي، شاید دومره ژر تشخیص ته نه ورسیږي، خو اما د وری د لاندینۍ برخې چې پټې دي، دا برخې ډیرې خرابیږي. دریم یا لاندینۍ انځور وګورئ، دا کې هم دغه وری خرابې دي، پړسیدلې غوندې دي. او تاسې د دې انځور لاندینۍ څنډه ګورئ، کوم ځای کې چې دغه شونډه وصل کیږي، دا ځای ډیر سوروالی لري. او یا پورتنی انځور کې ښي طرف انځور کې لاندینۍ برخه ګورئ، دغسې شینوالی غوندې هم لري، سوروالی غوندې هم لري. دا نو د وریو په التهاب باندې دلالت کوي، وری خرابې شوې وي. ښه، ځو مخکې ځو په علتونو باندې خبرې کوو چې ولې دغه حالت رامنځته کیږي. لومړی د بکټریاو شتون، یعنی بکټریاوې د وری په مختلفو برخو کې هغه ځای پر ځای کیدلی شي، یا که چیرې موږ ګرم خوراک وکوو یا داسې خوراک وکوو چې هغه کلک وي، زموږ وری زخمی کړي، نو کیدلی شي بکټریاو ته زمینه مساعده شي او بکټریاوې ځای پر ځای شي. یو علت یې همدغه دی. دوهم علت یې محصلینو د غاښونو صفایی نه کول، دی دوهم علت دی، د غاښونو صفایی هغه نه کول. ځینې کسان دي په ورځو ورځو غاښونه نه وینځي، نه مسواک وهي، نه د غاښونو برش ترسره کوي، یعنی غاښونه نه برش کوي، چې دا پخپله د وریو د التهاب لپاره زمینه مساعدیږي. هدف دا دی چې بکټریاوې په خوله کې شته دي، د هغې لپاره محیط برابر وي، ځکه خوله صفا نه وي، او کله چې چټل محیط وي په هغې کې نو میکروبونه ډیر ښه پرمختګ کوي. دریم د سیګرټ څکول او تنباکو استعمال. تنباکو ګورئ، یا په عامه اصطلاح ځینې ورته تمکی وایي، نه تنباکو یا تمکی، زه به یې په ساده لهجه باندې هم ووایم، دا ډیر زیانمند دی، دا ډیر ضررناک دی. اوس وخت کې ډیری میرمنې هم پرې اخته دي، خصوصا هغه میرمنې چې عمرونه یې لوړ دي، یعنی څلوېښتو کلو ته رسېدلې، پنځوسو کلو ته، او دوی په څومره ساده طریقې سره په دې ستونزه باندې اخته کیږي، په دې نشه باندې هم اخته کیږي. کله چې غاښ درد وکوي، نو یو چاته وایي چې ماته نسوار پیدا کړه، یا یو بل کس ورته وایي چې نسوار چې پکې کیږدي ژر به روغ شي. نو بالاخره یو دوه وارې چې دغه نسوار پکې کیږدي، نسوار ورته نشه ورکړي، او بالاخره په دې نسوارو باندې روږدي شي. دغه نسوار د وریو د التهاب تر ټولو عام سبب دی. نسوار خو پاک نه دی. ګورئ نسوار، تاسې وګورئ هغه فابریکې چې نسوار پکې جوړیږي، څومره چټلۍ پکې وي، او دا د ایرو څخه یا د نورو چټلیو څخه هغه جوړیږي، یعنی دا مواد ورسره ګټیږي. یو همدغه نسوار دی، تر څنګ یې سیګریټ هم بد تاثیر پی لري. د دې تر څنګ بل علت یې څلورم هورمونی بدلونونه، امیدواری، حیض، بلوغت. تر ډیره پورې هغه میرمنې چې امیدواره وي، پرگنینسی لري یا پریگنانٹ وي او یا د هایس په حالت کې او یا د لومړني بلوغت په حالت کې دغه د وریو التهاب ډیر رامنځته کیږي او هورموني تغیرات رامنځته کیږي تر څنګ دغه تغیرات یا دغه هورمونونه کله زیاتیږي او یا کمیږي دا نو په منظم انساجو باندې لکه د وریو نسج په دې باندې تاثیر کوي او د زخمی کیدو سبب کیږي خصوصا په حاملگی کې او تر ډیره پورې په حاملگی کې یا په پریگنانسی کې میندې د ویټامین سی له کموالی سره مخ کیږي او دا هم زمینه ورته مساعده وي ځکه کله چې ویټامین سی په انساجو کې کمیږي هغه د خرابیدو سبب کیږي مخکې زو پنځم ځینې درمل د وریو د التهاب سبب کیدلی شي یا سبب کیږي ځینې درمل شاید د وریو د التهاب سبب شي دغه سي درمل چې هغه زیانمن وي هغه د وریو د التهاب سبب کیدلی شي او یا ځینې وخت ځینې ناروغۍ لکه ایچ آی وی ډایابېټس کمزوری معافیت معمولا ایچ آی وی ناروغان ایډز ناروغان د دوی دفاعي سیستم کمزوری وي یا د شکر ناروغان د دوی د وینې اروا مختلفو برخو ته کمزوري وي او یا هغه ناروغان چې کمزوری معافیت لري د دوی د وریو التهاب ډیر رامنځته کیږي وریو ډیر په انتان باندې اخته کیږي د وریو دردونه لري حتی د وریو وینه بهېدنه هم ځینې وختونو کې ورکوي د وریو پړسوب هم وي ښه نو محصلین دا هغه علتونه چې د وریو د التهاب سبب کیږي ګوره یو علت نه د مختلف علتونه د زمینه برابروي چې وریو التهابي شي خراب شي راځو د ناروغۍ بهیر یا پاتوفیزیالوژي دا په څه معنی یعنی د ناروغۍ څه ډول پرمختګ کوي فرضاً باکتریا څه کوي او دغه جریان یا پروسیس څه ډول مخکې ځي یا د عملیات څه ډول روانه وي او دغه ناروغي څه ډول رامنځته کیږي دې ته د ناروغۍ بهیر وایي یا پاتوفیزیالوژي د وریو التهاب داسې رامنځته کیږي لومړی باکتریا پلاک د وریو پر سطحه جمع کیږي د باکتریا پلاک د وریو پر سطحه جمع کیږي پلاک څه ته وایي پلاک فرضاً باکتریاوې سره راټولې شي یو پوخ جوړ کړي دا د وریو په سطحه باندې یو پوخ جوړوي فرضاً په سپین رنګ کې په ژیړ رنګ کې یو پوخ جوړ کړي یوه کالونی جوړه کړي نو د باکتریاو پلاک فرضاً زه یو بل مثال ورکوم راځئ پنځمه صفحه ته راشئ په پنځمه صفحه کې دغه اے انځور وګورئ دلته نو د خولې د چت په برخه کې یو پلاک جوړ شوی دی سپین پوخ جوړ شوی دی دا اصلا د فنګسونو پلاک دی د خولې فنګسي ناروغي یا کانډیډا البیکانس یا کانډیډیا ناروغي ده خو ځینې وخت وری هغه هم د باکتریاو په واسطه التهابي کیږي چې هغه هم پلاک جوړوي دا ډول یو پوخ جوړوي په دې انځور کې ګورئ د سپین پوخونه جوړ شوی دی بیا انځور هم وګورئ ژیړ پوخ جوړ دی دې ته پلاک وایي راځئ بیرته خپل درس راځئ نو لومړی د باکتریا پلاک هغه د وریو په سطحه باندې جمع کیږي دوهم د وریو حجرې التهاب ته ځي ګورئ د وریو حجرې هغه التهابي کیږي ځکه باکتریاوې ورپورې نښتې دي کله چې باکتریا په وریو پورې ونښلي ورو ورو حجرې هغې ته داخلیږي کله چې حجرې ته باکتریا داخله شي التهاب رامنځته کیږي دریم وینه راتلل پیل کیږي او وری سری کیږي او نرمیږي وینه راتلل شروع کیدلی شي وری په ځینو او شدیدو حالاتو کې به ووایو په شدیدو حالاتو کې د وینه راتلل پیلیږي وری سری کیږي او نرمیږي هم څلورم درد معمولا لږ وي خو د فشار حالت کې زیاتیږي درد شته وي معمولا لږ وي خو که چیرې په وری باندې فشار کیږي زور پې کیږي نو دغه درد زیاتیږي اوس د وریو التهاب لپاره نښې تشخیص درملنه او مخنیوی تر مطالعې لاندې نیسو د وریو د التهاب لپاره کومې نښې نښانې دي تشخیص یې څه دی درملنه او مخنیوی څه دی اساسي موضوع په څلورمه صفحه کې راځي. لیکل شوی دی نښې یا سیمپټومز د ورایو د التهاب نښې. لومړی سوروالی او پړسوب، ریډنس اینڈ سویلنگ. ریڈنس مانا سوروالی، سویلنگ مانا پړسوب. یو دا حالت رامنځته کیدلی شي، ریډنس اینڈ سویلنگ. ګورئ د دې ریډنس او سویلنگ نه هدف دا ده چې وری سوروالی پیدا کوي او پړسوب هم پکې پیدا کیږي. دا یې نښه ده. دوهم، وینه راتلل کله چې غاښ برش کیږي. وینه په عادي حالت کې نه راځي، او که چیرې په عادي حالت کې وینه راځي هغه سکروي ناروغي وي. وینه د برش کولو پر مهال کله چې موږ غاښونه برش کوو یا فشار ورباندې راوړو پوریو باندې، نو وینه راتلل پیلي. وینه راتلل کله چې غاښ برش کیږي، لیکل شوی دی بلیډنګ ان برشینګ. د برشینګ پر مهال بلیډنګ یا وینه راتلنه. دریمه نښه یې څه ده؟ د لمس پر مهال درد یا ټینډرنیس. کله چې ډاکټر دستکش په لاس کړي او پوریو باندې ګوته کیږدي، نو ناروغ درد احساسوي، دردناکی وي. دې ته ټینډرنیس وایي. ټینډرنیس هغه درد ته وایي چې د لمس پر مهال رامنځته کیږي. ګورئ دا ډېره مهمه اصطلاح ده، ټول باید د ټینډرنیس په مفهوم پوهوي. ټینډرنیس پین دی، پین ډیو ټو ټچ از کالډ ټینډرنیس. پین درد، ډیو ټو ټچ د تماس له وجې از کالډ ټینډرنیس. دته ټینډرنیس وایي. ښه، څلورم، د خولې بد بوی یا هالیټوسیس. هالیټوسیس رامنځته کیږي. د خولې بدبوی ته هالیټوسیس وایي. دا یوه ناروغي هم ده، یو ستونزه ده جدي په دې دوره کتابونو کې وایو. د خولې بدبوی ورسره رامنځته کیږي ځکه په خوله کې التهاب دی، په خوله کې بکټریاوې شته دي. په کومه ساحه کې چې بکټریاوې ژوند کوي یا بکټریاوې پکې وي، هغه نو زوې تولیدوي، نم تولیدوي، زفي مواد تولیدوي، او په هغې ساحه کې بکټریاوې بوی ورکوي د مختلفو علتونو له وجې. پنځم، درد یا د خوړو پر مهال ناراحتي. درد وي خو عامه د خوړو پر مهال ناراحت وي. تاسو به ډېر لیدلی وي کله چې یو څوک درسره ډوډۍ خوري، ځینې وخت درته وایي چې سم خوراک نشم کولی، خوله مې درد کوي یا وری مې درد کوي، وری زخمی وي. همدا خپله جینجیوایټس دی. د ډاکټرانو په صفت دغه نښې که چیرې په ناروغانو کې وینئ، دا تاسو تشخیص ته رسوي. د څه شي تشخیص ته؟ د همدغې ناروغي چې اوس مو وویله، جینجیوایټس، د دې تشخیص ته مو رسوي. ګورئ دا ستونزې عادي ما بولئ، دغه ناروغي عادي ما بولئ. دا په ټولنه کې ډېره عامه ستونزه ده. د اوس چې په ښار کې سل نفر ودروم، له سلو به سل نفر دغه سی وي چې دا ناروغي تیره کړې وي، یعنی ټولو به دغه ستونزه تیره کړې وي، او له سلو به دیرش یا شل نفر دغه سی وي چې اوس هم همدغه ناروغي لري. یعنی د اوس چې په دې حالت کې دي، دغه د ورایو التهاب لري. نو هدف دا دی چې زموږ په ټولنه کې همدغه ناروغي ډېره عامه ده، ځانونه ورسره بلد کړئ. همدغه طبابت دی دې ځای ته چې رارسېږئ په دې موضوعاتو کې، همدغه تیب دی. او اوس تاسو ته خپله آسانېږي د موضوعات څومره درته آسان دي. ښه، تشخیص یا ډایاګنوزیس، دې ته ډي ایکس لنډ ویلی شو. د دې لپاره چې پوه شو چې د ورایو التهاب دی یا نه، نو څه کوو؟ لیکل شوی دی کلینیکي معاینه. تر ټولو مهم څه دی؟ کلینیکي معاینه. نه ماشینونه ورپسې رااخلو، نه ټیسټونه ورته اجرا کوو چې تشخیص ته ورسېږو. کلینیکي معاینه، ډاکټر په کلینیک کې ګوري. څه ګوري؟ ډاکټر باید د ورایو رنګ وګوري، پړسوب وګوري، او وینه وګوري چې مخ یې وینه ورکړې ده یا وینه ورکوي یا نه ورکوي. زخمونه وګوري. ډاکټر خپله پوهیږي چې دغه ستونزه ده. نو د ډاکټرانو په صفات دیوره ویل ته هغه استاد معلومه ولای شي ځکه نخې نخانه مو مرته و پیژندلې د ناروغي بهیر کم پوشوي. اوس نو درملنه ته راځو. درملنه څه ده؟ د ډاکټرانو په صفت ناروغانو ته څه ویل پکار دي او څه کول پکار دي، کوم څه ورکول پکار دي؟ لومړی د غاښونو ښه پاکوالی. غاښونه منظم برش کول، هدف یې دا ده چې غاښونه منظم برش کول. د غاښونو ښه پاکوالی شرحال ماده بیا مو لیکلی دي، غاښونه منظم برش کول. غاښونه باید منظم برش شي، هدف دا ده چې هر شپه هر سهار باید غاښونه برش شي، یا د هر ډوډۍ وروسته غاښونه باید برش شي. خو حد اقل شپه ورځ کې، خو هره شپه یعنی د شپې یو وار چې کله خوب ته ځې باید غاښونه برش شي، باید ضرور غاښونه برش شي. ګورئ ځکه په خوله کې حتما ځینې خوراکي مواد پاتې کیږي، که ټوله شپه همدغه خوراکي مواد پاتې کیږي بکټریاوې ښه فعالیږي، بکټریاوو ته د ژوند زمینه مساعدیږي او بالاخره د وریو التهاب هم رامنځته کیدلی شي. دوهم، که غاښونه تروالی لري، د تروالی لرې کول. تاسې وګورئ په سلو نفرو کې 95% خلک د غاښونو تروالی لري. کله چې خوله وازه شي غاښونو منځ تور تور وي، هغې ته ډینټل کاریس وایي. دغه کاریس بل څه نه دي، دا د بکټریاو پاتیشونی یا فضله مواد دي. بکټریا چې کوم مواد تولیدوي په دې ساحه کې کلکیږي، له امله یې ورو ورو دغه د غاښ نسجونه دا خرابیږي. نو هدف دا دی چې د غاښونو دغه تروالی لرې کول. تروالی د غاښونو ډاکټران لرې کولی شي، او دا یوه دا ګټه هم لري چې د غاښونه نور نه خرابیږي. دا مهمه مسله ده. ګورئ تروالی دا د څنګونو طرف ته تروالی، هغه هم تروالی ده. او ځینې وخت د غاښونو فرضاً لاندیني غاښونه د پورته طرف نه چې ګورئ، یا پورتني غاښونه چې د لاندې خوانه ګورئ، دغه ساحې چې یو له بل سره تماس پې پیدا کوي، دغه غاښونه چې یو له بل سره پہ سولیږي، دا نو ډېرې مهمې دي چې باید پاکې وي، تروالی ونه لري. دریم، سګرټ بندول او د ناروغیو کنټرول. هغه ناروغۍ لکه ما مخکې یادونه وکوله، ایچ آی وی شکر ناروغي، د هغې کنټرول باید وشي. سګرټ باید بند شي، تمباکو باید بند شي، د تمباکو استعمال باید بند شي. څلورم، ګورئ د درې څلور سپارښتنې دي، ناروغ ته سپارښتنې دي. څلورم قدم کې آنټي سیپټیک ماوتواش استعمال کول. آنټي سیپټیک ماوت واش استعمال کول. آنټي سیپټیک د بکټریاو ضد، د میکروبونو ضد ماوت واش د خولې وینځون کوي. ماوت واش، فیس واش، ګورئ فیس واش د مخ وینځون کی ته وایي، یعنی هغه څه چې مخ ورباندې وینځل کیږي، ماوت واش د خولې وینځون کی لپاره استفاده کیږي. لکه ښه مثال یې چې په طبابت کې دغه باید استفاده شي، هغه کلورو هیگزیډین دی. کلورو هیگزیډین، کلورو هیگزیډین دغه انځور کې وګورئ، دا درمل دا په درملتونونو کې پیدا کیږي. د دې په ذریعه د خولې پاکول، کله چې د ناروغي شته وي، یعنی کله چې د خولې التهاب شته وي، د وریو التهاب شته وي، نو د دې درملو په ذریعه باید خوله ومینځل شي. لیکل شوي دي د دې محلول په واسطه باید ناروغ خوله په شپه ورځ کې 2 ځلې ومینځي. شپه ورځ کې ناروغ باید د دې په ذریعه خوله ومینځي، خولې ته دا واچوي، په خوله کې غرغاړه کړي، ای خوا کړي، دې خوا کړي، تر څنګ یې که چیرې مسواک یا برش وي هغه هم پکې استفاده کړي، غاښونه ورسره پاک کړي. نو په ټوله کې دا د موادو خصوصا د بکټریاو د له منځه وړلو لپاره ښه تاثیر لري، ځکه آنټي سیپټیک محلول دی. ښه، نو دا درملنه شوه. ساده درملنه ده، یعنی هغه څه چې دغه ناروغي رامنځته کوي هغه باید بند کړو، تر څنګ یې دغه موت واش استفاده کړو، او د خولې حفظ الصحه یعنی خوله پاکه وساتو، نو دا ناروغي له منځه ځي. نور داسې خاص درمل چې موږ به ګولۍ خورو، ستنې به وهو، دغه پکې نه استفاده کوو، یا ملهمونه په خوله کې وهو، ځکه دلته نو د خولې اړوند فنګسونه یا نور شیان نه دي چې موږ ورته نور درمل وکاروو. په همدغه تدوی سره چې ما درته دلته راوړې ده تاسو کولی شئ د وریو التهاب کنټرول کړئ. ښه نو محصلینو، په درملنه باندې هم پوه شوئ، یعنی غاښونه ښه پاک ساتل، منظم برش کول، د غاښونو توروالی که چیرې شته هغه له منځه وړو چې بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږو نه، سیګریټ بندول، تر څنګ یې دغه کلورو هیگزیډین محلول د دې استفاده کول، په دې باندې په شپه ورځ کې څو ځلې خوله وینځل، یعنی خولې ته اچول، په خوله کې غرغره کول، مخنیوی څه دی تر څو په دې ناروغۍ باندې اخته نه شو. یو روغ کس ته غواړي چې په دې ناروغۍ باندې اخته نه شي، څه کول پکار دي؟ لومړی د ورځې دوه ځله د غاښونو برش کول، سهار او ماښام یا د شپې، د خوب مخکې د خوب وروسته د غاښونو برش کول. دوهم، منظم ډینټل چیک اپس، یعنی د غاښونو ډاکټر ته د معاینه لپاره تګ. ډینټل چیک اپس د غاښونو منظمه معاینه، یعنی د غاښونو معاینې ته ویل کیږي، یا کتنه، تر څو د غاښونو یو ډاکټر یا ډینټیسټ هغه غاښونه وګوري، التهاب، تر څنګ د غاښونو کاریز، د غاښونو ناروغۍ، دغه ټولې وګوري، ځکه غاښونه او وری یو له بل سره نږدې دي. که غاښ خرابیږي، وری هم خرابیږي. دریم، سالم خوراک او د خوږو شیانو کمول، ښه غذا خوړل، سالم خوراکونه کول او خوږه شیان د هغې کمول، ځکه خوږه شیان د بکټریاو لپاره ښه چاپیریال برابروي. خوږه شیان په خپل ځان کې ګلوکوز لري، بکټریاوې همدغه ګلوکوزو نه بیا استفاده کوي، ښه ژوند کوي، ښه پرمختګ کوي. دو، د وریو التهاب یا جنجیوایټس، د هغې په اړه هر اړخیزې خبرې، درملنې، تشخیص، نښې نښانې، پاتوفیزیولوژي او تر څنګ یې مخنیوی. هیله ده همدغه موضوعات در سره مطالعه کړئ، یو مفهوم ترې واخلئ، زده کړه ترې وکړئ، نقطه په نقطه یې ما یادوئ. یعنی هدف دا دی، زه همیش دا وایم چې د یوې ناروغۍ مفهوم اخلئ، ځان سره فکر کوئ چې د وریو التهاب کتاب کې ووایئ چې دا داسې ستونزه ده او دا ولې رامنځته کیږي، علتونو باندې فکر وکړي، چې یو څوک که چیرې سیګریټس کوي، تمباکو استفاده کوي، یا یو څوک دای غاښونه نه برش کوي، همداسې فکر پرې کوئ، هلته درس هم ورته ګورئ، هغې نه یادوئ، د موضوعات په ذهن کې داسې ساتئ. او نښې نښانې به چې وي د ناروغ د شونډو پړسوب، البته د وریو پړسوب به وي، وری به یې درد کوي، خصوصا کله چې د وریو سره تماس پیدا کیږي، وری به یې درد کوي. او که چیرې غاښونه برش کیږي، په دې وخت کې د وریو وینه بهیدنه رامنځته کیږي. نو دا ټول هغه خبرې دي چې دا مهمې دي. او تشخیص، هغه نه پوه شو چې موږ د ناروغ د وریو کتنه کوو. ښه نو محصلینو، درس همدومره بس دی. یوه خبره مهمه ده، کله چې وری په التهاب اخته وي، جنجیوایټس وي، نو د غاښونو په برش کولو کې به ډیر دقت کوئ، احتیاط پکوي، د دې لپاره چې وری تیار خراب شوی وي، زخمی شوی وي، هغه نورې تاسې زیانمنې نه کړئ. یعنی هڅه وکړئ چې یوازې د غاښونو برخه برش کړئ، او برش یا د غاښونو برش هغه نرم برش استفاده کړئ، تر څو د وریو د وینه کیدو مخه ونیول شي. راځئ اوس حاضري ورکړئ. نن ورځ دریمه درسي خپرونه ده. د دریمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. دریمه شمیره پیدا کړئ، لومړی دی را توره کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خاد اوسی علم و ملشا.
TV زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.